سلام په افغانستان کې څلور بجې شوې د یو سات خبرونه ته موزه موجب حبیب صاحب هرکلی کوم. د خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو په اړه راپورونه راغونډ کړي دي. د کابل په کارته پروان کې د سکانو د یو مذهبي عبادت ځای یا ګوردواري یو مسؤل وایي چې یو شمېر وسلوالو پر دې عبادت ځای برید کړی او زیان ور اړولی دی.
تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو کا طالب کا څه شی.
په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان شل کلن پوځي ماموریت څخه څه زده کړي.
کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل څه نه دروړي.
په دې اړه مو د یو افغان تحلیلګر نظر هم راخسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیچا په وړاندې کار نه اخیستل کیږي ژمن دي. خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي. هم هغه اندېښنه ده چې د امریکا د کانګرس د جمهوري پالو غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړي. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوی ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې هم مایروي خلغ ارسه مخ کې خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیې په کندوز کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتونو مرسته وغوښته او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول هیواد کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولې او ویل چې د نجونو لیسې په وروسته لدی چې یو لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانیستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه کښلې دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې مثبته نشه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانیستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسیون مسؤول متی الله روحانی وایي د امنیتي اندېښنو له پایته رسېدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر دولسم پورې نجونې ښوونځیو ته ځي.
ټول ښوونځي له اول نه تر دولسم پورې فعال دي. انجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم تربیت حاصل کړي. کومه ستونزه نشته په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی وو هغه جلا شوي دي. په حجاب پرده کې انجونې خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنه کړل شي په افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اگست له 15مې چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر اویا سلنه زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له شل تر 15 بلیون ډالر ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست سفیولا احمدی نن وویل گاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برښنا پرچاو کړي. دی ویل ملګرو ملتوی غوښتي چې د بشری مرستې په توګه د پیسې ورکړي. د کورونی چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي هغه ترهګر چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. د سی این این د راپور له مخې امریکایي چارواکو په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت د چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حملې عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی و. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپاره. طالبان وایي تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالي کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې څلور غړي نیولي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالي په پشهیي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولي دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه آخوند سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر په لاره کې ماین وچاودېد چې له کبله یې ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دواړو پېښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دیني عالم وواژه. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پېښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه پر مهال وویشت. د دې پېښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اووره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانی په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره رواني شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي به له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ شي چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سلووینیا په بردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبرې وې. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول خبرې وشوې. د غونډې له پایل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
زه باور لرم چې موږ باید د اروپایي ټولنې په کچه خپله دفاعي همکاري پیاوړي کړو، خو په عین حال کې باوري یم چې ناتو د اروپایي ټولنې او نړۍ د امنیت یوه ځواکمنه ستنه ده.
د اروپایي ټولنې له وویشت غړیو سره د ګاونډۍ بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلې په 14مه په پام کې ده او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقریا او باکو د نګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر 8مې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزې، کوماندو، هوایي ځواک او بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
لا ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز مجیب حبیب زید خپل تخنیکی همکار پمرسته میر احمد صافی درته وړاندې کومه. دا وری چې د افغانستان سکان وای یو شمیر وسلوالو د کابل په کارتي پروان کې د دوی په مذهبي عبادت ځای یا ګوردواره برید کړی او دغه ځای ته زیان رسولی دی. د دغه ګوردوارې مسؤول ګورنام وایي دی نه پوهیږي برید چا کړی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې یو شمیر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردوارې برید کړی او دا ادعا هم شوې چې دا وسلوال طالبان دي. طالبان بیا وایي دا پیښه په جدي ډول څیړي. جزئیات په دغه راپور کې
یو شمیر افغان سکان وایي په افغانستان کې له ځینو امنیتي ستونزو سره مخ دي. په یوه تازه پیښه کې چې پرون د سېشنبې په ورځ شوې یو شمیر وسلوال د کابل په کارتي پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردوارې ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. د پیښې افغان سکان او هندوان ډېر اندېښمن کړي او وایي دا پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردوارې رئیس ګورنام د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي.
او دلته درې درې نیمه جو خواته کوم پنځله شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه موږ پیراداران هم تړلی دي. موبایل ورنه اخیستی ده. درمسال ټولې تلاشي کړی ده. بیا اخر کې د موږ امنیتي کمرې هم مات کړی ده. او تر اوسه کوم معلومات نه لرو که دا غلو که طالبو که څه شی و کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسیږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سیکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سیکانو پر مذهبي ځای یا ګوردوارې برید په جدي ډول څېړل کېږي. خو ښاغلي کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته یې هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کېږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تېره کې د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. وروستي برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زورخار کې د دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې په لسګونه کسان ټپیانه ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د جرمنی دفاع وزارت په سر لننه په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو د تجربو په اړه بحثونه کوي. له دغو تجربو ترلاسه شوې نتیجه به د لویدیځ افریقا د هیواد مالی په څیر هیوادونو لپاره په ماموریتونو کې وکارول شي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د جرمنی په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمنی دفاع وزیره انګریت کرامپ، کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند، خپلواکو دیموکراتانو، سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمنی تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قمندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قمانده ورترغاړې وه. د جرمنی دفاع وزیر ویلی یو تاریخی باب تړل سوی په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلوال ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمنی وسلوال ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړی دی. د جرمنی دفاع وزیر زیاته کړي د جرمنی ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وچی. طالبانو د اګست میاشتې پرتمه پر دغه ښار ولکه ټینګه کړه. تر دې یوه اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیوه چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري. بلخوا د استرالیا د کرکټ لوبغاړو د خپل هیواد د کرکټ بورډ د هغې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په باب کړې ده. د د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان آرون فینچ د چهارشنبه په ورځ ویلي که د طالبانو حکومت د ښځو د کرکټ پر لوبه بندیز لګوي دغه ټیسټ لوبه به لغوه سي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 28 ته پلان شوې وه. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویلي طالبان په سپورټي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د ویلي تمه کیږي په دې اړه تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي.
دا مو اوریدل چې د جرمني په شل کلن ماموریت کې په افغانستان کې لږ تر لږه 950 جرمني سرتیري وژل شوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو. زموږ همکار په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو له تحریرګر توریالی زازی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې جرمني د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه څه زده کړي.
جرمنی خو پخپل حالت په افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړي او د دوی پخپل دوی ول چې زمونږ تک جرمنی افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله. بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو. ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنه ته نکړې چې موږ مدې څه دی پاره ولې ګلو ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې څه وي. نو په همدې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته له ماتې نه بل څه لاسته نه ده راوړلي.
د خود جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې زیاتې تجربې ترلاسه کړلې چې حتی د دوی د وسلوالو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو 16 کلونو کې په نظامي برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې تجربه خو حتماً ترلاسه کړې دي. ول چې دوی فصل دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ تو په افغانستان کې د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی په راتلونکو کې د افغانستان د جګړې څخه په ګټې سره په راتلونکو کې څه نوه خپل نظامي تشکیلات او تجربې آماده کړي.
ځکه چې اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل شوي دي. فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان موږ ته خپل کړنه را وړاندې کړي چې موږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره موږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت وپیژندلو او وپیژنو. دوامه دا ده چې خپل د بشري ټو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري. دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پسله دینه چې دوی راووتل یو شمیر افغانان چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل ترسره کیږي. که چیرې وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمني چې کنګل شوی ده هغه به خوشې کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماعي پیړۍ ده. دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید هغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه مکتبونه په پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځای ته نه پرېږدي دي دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې د دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندلې سره تر هغو پورې انتظار وبش تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې مو د میشت سیاسي مسایلو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه واورېده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری پالو مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوری غوښتونکو غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوری پالو لخوا د یوې لایحه په مسوده کې چې د استازو جرګې 9 جمهوری پالو غړیو یې ملاتړ کړی د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د یوې څېړنې ملاتړ وکړي او بشپړ معلومات د استازو جرګې سره شریک کړي. نور په راپور کې واوري.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوې. د ښاغلي بایدن اداره نه د توانیدلې چې په کور دننه په دې اړه د یو روښانه سپیناوي په ورکولو سره د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشۍ د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې 9 کسیزې ډلې چې ټولې د جمهوري غوښتونکي ګونغړې دي یو لایحه چمتو کړې چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وتو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتنو په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل لویه ناکامي بولي او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلي د امریکا حکومت باید له افغانستان د وتو په اړه ټولې هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوي او د هغوی لخوا مطرح شوي اندېښنې د استازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحې یوه بله برخه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو روښانه کړي چې طالبان د القاعده حقاني شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوی هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره ګواښ دی. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو له لوري له زندانونو د خوشي شوي او ترهګرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوی چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوس مهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساسو جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحدانو لوی اندېښنې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت هیڅ کوم هیواد ته کاغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کیږي او همدې اصل تجمنتیا لري. ولې له نړۍ له نور هیوادونو څخه هغه د امریکا متحده ایالاتونو دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې لري څخه د حل لارو ټول ټول سي.
د دې وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللي چې افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستان وتل ستراتیژیکه ماته بللې و. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړی او وایي د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه د افغانستان وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د ښاغلي بایدن له حکومت له افغانستان د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر 9 هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په خوست کې یو مالی ستونزې ته ورستانه شو. خوستی سوداګر له طالبانو غواړي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته د حواله لارې د جنغوزیو د صادراتو اسانتیاوې برابرې کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که د افغانستان جنغوزی زر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به خراب شي. د افغانستان په 9 ولایتونو کې جنغوزی کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوسته کابل او بیا له هغه لارې نورې نړۍ ته صادریږي. نور حال په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,000,000 کلداری وو، دا چې سخت کال به هر تلاره نشته د یو منبع 1,00,000 کلدار ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزی په تیر کال کې 2,50,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خالق په ځنګل که وخواستی دی پو یونیم لاک شپیتا زرای زنگل وخواستی دی دا مزدیره دا تکلیفینا ییز دل تا خرسی گی پو یو لاک دا دغ دواج نارزون شو چلیار نلاری افغانستان.
دا زنغوزه یو بل سوداگر گل محمد وایی سکال دا دوی سوداوی لسر پتاوان کی دی
نم سبو چه داره توی یو لاک ری پای مانوی پو یو لاک نی پو سو طول خلق تلو دلی دی کسی چه ورکوی سارا نقصان نده ایرپورتینا نقل سیگی دا درهی سالور رو دا طولپانی نا که چه میخ دا دستون دادو چه ایرپورتینا دا افغانستان نخلوشی و که دا غاس پاوایی بی که دا نروی خوچه خلوشی زر میخ دا دستون زال شی چه داره تیلگ جک شی خورایم پر کدی دو دیره.
بلوری تا طالب چارواکی وایی چه دو دوی مشرانو دا زنغوزه و دا صادرات و موضوع دا چین سفارت دا کارکون کو پگرون دا یوشمر هیوادونو لاستازو سر شریکه کرده. خوست ولی محمد نبی عمری ویل دا زنغوزه و پاله دا بحرانیانو او چینایانو سر علیکی نیول شویدی.
با دی ارتباط بندی دا خارجیانو سر خصوصا دا چینایانو سر تماسون نیول شویدی. تو هر تجارت چه مکی که دو راک را ورک دو هم خصوصا دی جنوزه پو برا که اسلامی امارت آمده ده و تاسو باید اغیر تا آمدگی وخه که تاسو خیالی مکم دی اسلامی امارت مسلمان پا کبر که دی چین دی سفیر سر هم دیده و پا دی موضوع بندی خاص بحث کرده.
محمد نبی عمری زیاده کرده دوی خبری طولی حسی پکاره چه ولی خو کده اوز لپاره دی حسونتی جوار نکرده زمون سوداگر باید دی حالت زغم مولری. در افغانستان نه ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا، در کابل په سروبیا و دلوگر په عزر ولسوالی که در زنغوزه یا لگ یادیر حاصلات کیگی. خود افغانستان پکچه در سوداگره اصلی مارکیت خوست کده. چارواکی وایی یوازی په خوست و پکتیا ولایتونو که خواهشا سلوی اغزر کسان در زنغوزه یا په کاروبار او راتولولو بوختی.
ستاسو لپیغامونو
جناکای سکول چه ویدائی دغا تا میک ضرورت لارو جناکای دکترونو کیگی نرسی کیگی پلیسی کیگی دغا تا در غاٹ ضرورت لارو تلبون دو برای مربانی دغا کروکی بل دا افغانستان جنده رنگ کلا دا جنده دا نده کرزی و نده بلو نده بلو دا دا اختانه جنده و دا افغانستان نشان و یا پا دامن دا جماعت و
عبدالله انمیشم دا کندار ولایت سخر موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بیخي زیات شي. هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې مریضان شته سپینسرې او سیاسرې او عزیزانو سپین ږیرې شته. نو لطفا دغه ټکان دې بند شي که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي ته خلک ډېر به تکلیف وي د شپې هم شروع وي د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بیخي زیاتې دي خوراکي توکي لوړ دي گیسو گازو دا پیچولو دا شاندیا پر اور کیمت سایی انو پدی حلو چی دا مشکلات حل سی.
زد اسلامی امارت یو خیرخوا مولوی زاده دا لغمان سخیم زد وز دا کابل پالو خیلو که خط کوم جدی طول و مشکلات و پاکل امارت ولی توجه نکوی ولی وزیران دا ولایات و مرکز پا جامع جماعتونو که خلکو تا دا تسل پار نزی دوڑی او رز خود اللہ تعالی پلاس کده تسل ورکول تسلی ورکول د امارت پلاس کړي. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید نو کدا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې وایي ولایت کې بیان نه دی ورکړي که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې مې د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو دلته په اصل د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اصاب چې راغلي وو مصدس اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د پتاجي دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده سو. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولړې سره مخ دي، نو موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلورنی مې بجې شوې، اوس هم عصمت ساروان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالره پور ورکړي. د کورونا چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانیستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکي وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. طالبان وایي چې رشپې د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختريسي ډلې څلور غړي نیولې دي. نامعلوم وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلې دي. ناپېژاندو وسلوالو په لغبان کې یو دینی عالم وژلی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اوره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د اروپایي ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې، او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د استرالیا کرکټ ټیم د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ په خاطر د دغه هیوا د کرکټ بورډ لا پریکړه ملاتړ کړی. د استرالیا کرکټ بورډ تر دې په خوا ویلی وو ک طالبان افغان خزینه کرکټرانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي، استرالیا به د راتلونکي نومبر په وروستیو کې له افغانستان سره خپل ټیسټ لوبه ترسره نکړي. د راپور جزئیات به له یوې لنډې دمې وروسته واوري. د استرالیا د کرکټ ټیم لوبغاړو د غهیواد د کرکټ بورډ د هغه تصمیم ملاتړ وکړ چې ویلي وو راتلونکي نومبر په هوبارت ښار کې به د افغان کرکټ ټیم سره خپل لوب لغوه کړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو یا سپین بال کپتان آرون فینچ دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ کړې دي. هغه ویلي ترڅو په افغانستان کې د کرکټ خزینه لوبغاړو ته د ورزشي فعالیت اجازه ورنکړل شي، د نومبر په 28 نیټه به د افغانستان د کرکټ ټیم سره د پلان شوی ټیسټ لوبه د لغوه کېدو ملاتړ وکړي. فینچ زیاته کړې له شکه پرته چې دا یو ننګونکی وخت دی، خو موږ د استرالیا د کرکټ لا پریکړې ملاتړ کوو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته په خبرو کې د استرالیا د کرکټ ټیم د لوبغاړو د وروستي تصمیم په اړه نوی خبرګون ښکاره نه کړ، خو ویل چې د دا ډول څرګندونو په وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی دریځ پر خپل ځای دی. تر دې پخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویلي وو چې د ښځو ورزش فعالیت تعهد لري، خو د کرکټ په ډګر کې د نجونو د راتلونکو فعالیتونو د څرنګوالي په تړاو د طالبانو د حکومت مشرانو پریکړو ته سترګې په لار دی. تر دې پخوا طالبانو ویلي چې په نجونو د ورزش په برخه کې بندیزونه نه دي وضع کړي، خو کلتوري مسایل او جاري وضعیت سبب شوی چې نجونو د ورزش په ډګر کې خپل فعالیت کم کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نارینه لوبغاړي شلاوریز نړیوال جام لوبو ته چمتووالی نیسي چې د اکتوبر په 18 به په عربي متحده اماراتو او عمان کې ترسره شي. کدا چې آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا د نړیوالو لوبو په درشل کې د خپل بورډ په ناسته کې د افغانستان خزینه کرکټ لوبغاړو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو کپتان آرون فینچ په دې تړاو څرګندونې نه دي کړې که په نړیوال جام کې افغانستان او استرالیا په نیمه پای لوبه کې سره مخ شي، لوبه به ترسره شي او کنه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د راپورونو لړۍ همدومره به د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو دوه اونیز خبرونې اول د اساسي بشري حقوقو او ورپسې د ژوند په شیبو کې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق
درن اوریدونکو سلام نوم یو منی دا اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونې ته موزه همایون هیواد هر کله کوم سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بیل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد په راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي دا خبرونه